په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې ویل چې د غزنی، اورزګان او د کندی ولایتونو ځینو اوسیدونکو په کابل کې مظاهره وکړه، وایي چې په سیمو کې امنیتي وضعیت خراب دی. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
کابل کې نن یوې ځان وژونکې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلې دي. ارګوایي هغه راټولو شوو معترضینو چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله، د ولسمشر د پیغام تر اورېدو وروسته خپل اعتراضونه پای ته رسولي دي. او فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. بشپړ خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي کابل کې استقلال لسې ته نږدې نن یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلې دي. د ملي امنیتي یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي یو ځان وژونکي بریدګر نن ماسپښین هغه مهال د ملک اصغر په څلور لارې کې چاودنه وکړه چې غوښتل یې د هلته نږدې راټولو شویو اعتراض کوونکو ته ځان ورسوي. دې سرچینې ویلي سیمه کې د ملي امنیتي یوې پوستې د بریدګر مخه نیوله چې په نتیجه کې یې همدې پوستې ته نږدې چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې په پیښه کې د یو سرتیري په شمول شپږ تنه وژل شوي دي او همدارنګه شل تنه نور ټپیان دي چې پکې ولسی خلک او همدارنګه سرتیري شامل دي.
ارقاب تلفات آنچې چې تا اکنون به شما است، شش شهید است به شمول یک نظامی و سه خانم، 20 مجروح به شمول سه خانم و سه نظامی و متبقی افراد ملکی.
تر اوسه پورې هیڅ ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. چاودنه په داسې حال کې شوې چې د پیښې سیمې ته نږدې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو. د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د حکومت د پراخو عملیاتو غوښتنه کوله. بلخوا ارګوایي په کابل کې د راټولو شوو معترضینو چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د وسلوالو د بریدونو په وړاندې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله، له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خپل اعتراضونه پای ته رسولي. له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي ولسمشر ښاغلي غني له لاریون کوونکو سره ټلیفوني خبرې وکړې او د مالستان او جاغوري ولسوالیو او نورو ولایتونو د امنیت د تامین په اړه له دوی سره د حکومت د اقداماتو جزئیات شریک کړل. د ارګ د خبر پاڼې په وینا ولسمشر اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې د دې ولسوالیو امنیت به تامین او زیات ځواکونه به ور واستول شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې معترضینو د ښاغلي غني له پیغام او د اقداماتو د جزئیاتو له اورېدو وروسته خپل مدني اعتراض پای ته ورسوه. دا تیر شپې د لسو بجو راهیسې سلګونه معترضین ارګ ته نږدې په پختونستان واټ کې راټول شوي وو. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوله چې د غزني په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې دي د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ هوایي عملیات وکړي. وسلوالو طالبانو په روسیې کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې چې هزاره میشتې ولسوالۍ دي ناڅاپي بریدونه پیل کړل او د معترضینو په وینا دغلته ولسي خلک وژلې. معترضین همدارنګه ادعا کوي چې مالستان ولسوالۍ طالبانو نیولې، دوی پر حکومت تور لګوي چې د وسلوالو د بریدونو د شاتمبولو په برخه کې بې پروايي کړي. خو د ولسمشر محمد اشرف غني ویان شاه حسین مرتضوي پر خپل فیسبوک پاڼه د مالستان ولسوالۍ د سقوط خبرونه درواغ بللې او ویلې دي چې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل وختي. ښاغلی مرتضوي همدارنګ ویلي چې جاغوري ولسوالۍ ته هم د هلیکوپټرو په ملتیا مرستندوی ځواکونه رسیدلې دي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د افغان حکومت افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې د ترهګرو خوندي پټنځایونه پکې دي. که څام دوی په څرګند نوم نه دی اخیستی، خو د افغان چارواکو اشاره ډیر کله له داسې هیوادونو څخه پاکستان ته وي. اجرایی ریاست دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي چې ښاغلی خلیلزاد وار بیا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې سیمې ته رسېدلې. نوموړي پرون په کابل کې ولسمشر او همدارنګه یو شمېر نورو افغان چارواکو سره وکتل. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي زلمی خلیلزاد پلان لري چې مسکو ته هم لاړ شي. د زلمی خلیلزاد مسکو ته د سفر خبر په داسې حال کې خبرېږي چې مسکو تازه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و. فرانسې او جرمني د اوکرين په ختیځ کې د روس په لوري بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په یو شریک بیان کې ویلي دي چې دا انتخابات د اوکرين مزکنی بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د اوکرين حکومت او نړیوالو ملاتړو ویلي چې دا انتخابات به د اوکرين د ختیځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانو هڅو مخه ونیسي. خو روسیه وایي د اوکرين د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو د مشر د ټاکلو لپاره انتخابات په دغو سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د منسک د اوربن له موافقې څخه سرغړونه نه ده. په غزي ترنګ کې په وروستیو تاوتریخوالو کې پرون و فلسطینیان او یو اسرایلی وژل شوي. د اسرایلو پوځ ویلي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزي په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطیني مقامات ویلي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې یو قومندان په ګډون و فلسطینیان هم وژل شوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې حماس او اسرایل د یو غیر رسمي اوربند په اړه خبرو کې پرمختګ کړی دی. او فنلند وایي دوی په دې اړه څېړنه کوي څو معلومه کړي چې روسیې خو به په وروستیو کې د ناټو د پوځي تمریناتو پر مهال د فنلند په شمالي سیمه لاپلند کې د مځکې پر نقشه د موقعیت خودلو سیستم یا جی پی پی اس کې مداخلې سره د ملکی هوایي الوتنې له خطر سره نوې مخ کړي. صدر اعظم یوها سیپیلا دا اعلان پرون څو ورځې وروسته له هغه وکړ چې د فنلند هوایي لارموندنې ادارې هوایي الوتنو ته په دې برخه کې خبرداری ورکړ.
تاسو زده رادیو ته غوږ یاست. د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو ځینو اوسیدونکو په کابل کې مظاهره وکړه.
مات حکومت
اجرایی ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړي.
استفاده از نفوذ کشورهای منطقه که بالای حراس افکنان داره، بالای مخالفین مختلف افغانستان داره و همچنان اعمال فشار بالای حامیان گروه های
له عبدالحکیم مجاهد سره مخابری کړي چې له ولسمشر سره د خلیلزاد په تازه کتنه کې حاضر وو.
خلیلزاد دغه حتی هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده.
په ننګرهار کې د برېښنا د مزیو پرې کېدو ګڼ صنعتکاران زیانمن کړي.
زما تر اوسه پورې دغه 250-260 فابریکادار زما تقریبا د 15-10 میلیون ډالرو نه ډېر تاوان وکړ.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو ځینو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د خراب امنیتي وضعیت له کابل په کابل کې مظاهره وکړه. له مظاهره د شپې پر 10 بجو د ارګ مخې ته په پښتونستان وارد کې پایل سوه. مظاهره چنو غوښتنه کوله چې حکومت باید د دغو سیمو امنیتي وضعیت ته پام وکړي. بل خو دفاع وزارت وایي چې دغو سیمو ته تازه دمه ځواکونه استولي. رحمت الله افغان د مظاهره ځای ته ورغلی وو.
دا د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو غږونه دي چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګښت غږ پورته کوي. دوی وایي چې له څو ورځو راهیسې د اورزګان په خاص اورزګان او د غزنی په مالستان او جاغورې ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي. مظاهره چانو چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسید، بېګا شپه 10 بجې د ارګ مخې ته په پښتونستان واټ کې سره راټول شوي وو او له حکومت یې په خپلو سیمو کې د امنیت د خوندیتوب په اړه ځانګړې غوښتنې درلودې. د مظاهرې یو تن تنظیمونکي علي رضا د دوی غوښتنې داسې بیان کړې. هغه وایي د جګړې له امله بې ځایه شوي او ټپیانو ته رسیدنه، د چټکو عملیاتو پیل او د خاص اورزګان، مالستان او جاغورې ولسوالیو د محاصرې ماتول، په یادو ولسوالیو کې د ملي اردو د کنډکونو ځای پر ځای کول او د خاص اورزګان، مالستان او جاغورې ولسوالیو مواصلاتي لارو د امنیت تامینول دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې خاص اورزګان، مالستان او جاغورې ولسوالیو کې جګړې روانې دي چې په جاغورې ولسوالیو کې لس تنه افغان کمانډو ځواکونه هم وژل شوي دي. تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د غزنی له استازو سره په کتنه کې ویلي دي چې د غزنی ولایت د وروستیو نامنیو لپاره تدابیر نیول شوي او افغان پوځیان به ژر د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره عملیات وکړي. د مظاهرې په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو چې کابل ښاریان یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. کړي او حتی د مظاهری سیمې ته د نږدې ټولو دولتي ادارو مامورین رخصتول. معترضونو سره د ولسمشر ټلیفوني خبرو وروسته د کابل مظاهره پای ته ورسېده. د ولسي جرګې د دوشنبه د ورځې د عمومي غونډې په آزاد بحث کې هم د غزنی او رزګان د یو شمېر ولسوالیو په امنیتي وضعیت زیات بحثونه وسول. له بحثونو وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي پریکړه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ به په دې اړه ځانګړې غونډه رابولي. هغه وای د چهارشنبه په ورځ به د خاص روزګان، مالستان او جغوري ولسوالیو او کندوز ولایت د امنیت په اړه غونډه ونیسي. امنیتي چارواکي به ورته راوبولو. بل خو د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستی شریف یفتلی په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې جغوري او مالستان ولسوالۍ ته د دښمن د ماتولو لپاره تازه دمي کمانډو او نور سرتیري استول سوي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د دویم مرستیاله دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې د پلان شوی تدابیرو لمخې به په راتلونکو څلور ساعتونو کې په مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالیو کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې راسي.
ومردل چې په کابل کې د څو ولایتونو اوسیدونکو مظاهره کړې او شکایت کړې چې په سیمه کې نامنی زیاته سوې ده. بلخوا په پکتیا کې ځینو کسانو لاریون کړې او وایي چې ولایتي اداره دې ثابته کړې چې د تېرې شنبه په حمله کې واقعا تروریستان وژل سوي. اصیل ځای راپور لري.
ګڼ شمېر لارون کوونکو د دوشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ځاځیاریو ولسوالۍ کې د تېرې شنبې ورځې هوایي برید چې د دوی په خبره د بی پیلوټ الوتکې څخه د ملکي وګړو سره چډ ډوله موټر په نښه شوی و او د دریو ښځو او یو ماشوم په ګډون د سیمې اتو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې وه وغندله. لارون کوونکو د پیښې له ځایه د ځاځیاریو ولسوالۍ د ولسوال تر دفتره کابو لس کیلومتره پلی تګ وکړ.
د زونه ماشوم ماشومان کنتاري تران مورا چې نو خپل هوا سره و نو تر رسول دوی د هوانه بمبار شول او نه به تر ځای رسو کته د څوک مو غلط کوي نه نسی یا چې هر په حقيقي دا د غونډې نه جواب صورت کې چې مو د څوک جواب را نه کی هر منفي هغه د څه پیدا کیږي د دې مسول باندې حکومت وی.
لورن کون کو د دوا مادې ز پریکړه لیک په ترڅ کې ولایتي چارواکو ته 15 ورځې وخت ورکړ څو دوی ته د ثابت کړی چې د تیرې شنبه ورځې په هوایي بریډ کې د سیمې ملکی وګړینه بلکې تروریستاني پنهخه کړي او کسبته نه کړه د زوځي او قوم به د دولت او د هغوی د پلویانو په حق لغ خپل درې څرګند کړي. لورن کون کو دغه پیښه د عملینو ترڅنګ د افغانستان د ملي ټلویزیون د هغو مسولینو چې د دوی په خبره د یادې پیښه شهیدانو ته د تروریستانو خطاب کړی دی د محاکمه کولو وخت نه وکړه. قومی مشر خغلی مدیر اکبر د لورن کون کو لخوا صدر شوی پریکړه لیک ولوس چې په یو برخه کې راغلی.
زمون دی ولادت گفتنه داره چې په یاد رستنی خنری پیخی کې چې زمون عام دی ګنا مظلوم ولس په شهادت رسیدلې کچیرته دا شهیدان د کومي ترورستي دلی پورې تړاو ولري او مستند سند دی ولس وړاندې ثابت کړي.
د ځاځیاریو ولسوال خغلی کفتان اخلاص لورین کوونکو ته ډاډ ورکړ وی ویل د دوی غوښتنې باندې ولایتي ادارې سره شریکې کړي.
دغه درد او دا مشکل د ټولو ګډ ده او په ګډه به د حل لپاره هڅه کوو. مګ به ټول هغه تاسو په خپل پرېښودلو کې دی کړی هغه به انشاءالله په تمام امانتداری سره د ولایت د مقام سره او بل اخر د دولتي چارواکو سره شي.
په داسې حال کې چې ولایتي شورا او د سیمې اوسیدونکو یاده پیخه د هوایي برید له امله بللې خو ولایتي چارواکو د پیخه د تایید ترڅنګ رسنوي ته ویلي و چې معلومه نه ده یاده مرګ ژوبله د هوایي برید او که د سرک غاړې مین په چاودنه کې رامسته شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د فرا ولایت په بلبلوک او خاک سفید ولسوالیو کې د نا امنیو په تازه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له سیمې د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت را سره په مستقیم تماس کې دی. فطرت صاحب، نور جزئیات څه دي؟
سلامونه سره سپتا سره دین کته څه شوی مخکې ما د خاکسفید ولسوالۍ د امنیت قماندان عبدالجبار چې د هم تیر شو په دغه جګړې کې خبرې وکړې ورته لیدې خو د دې خبره چې تیر شو په جګړې کې تر ودی شو محلي پولیس او د سیمې کسان وجل سوي د خاکسفید ولسوالۍ د خوش په کلی کې اوس هم هلته د محلي پولیس او وسوال طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د حکومت د مرستې غوښتنه کوي. په دغه وجل شوو کسانو کې د امنیت خوندان خبره نه ویشتي سیمه ییز یا محلي پولیس او پات نور ملکی کسان دي چې څلور تنه سنجر او یو میرمن هم پکې شامل ده. همداشان د بلبلو کول سوالي په چټ سیمه کې هم سخت جګړه سي او چې امنیتی پوسټ وړي او سوشي مخې ته مو د امنیتی چارو اکثر خبرې وکړي. د هرات کندهار لوی لارې چې دا هم د سوشي ګول لپاره بند سي او د فراروز په سیمه کې ولکري وسوال طالبانو یو چک پوینټ هم جوړ کړی او هلته موټرونه تلاش کوي او لار دیپ کنټرول کړه.
عمر دل چې د فراولایت په دوو ولسوالیو کې خاکه سفید او بلبلو کې جګړه پیل شوې ده چې په ځینو ساحو کې اوس هم دغه جګړه روانه ده. بلخوا په کابل کې نن په یو چاودنې کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي او وروستي معلومات به ورڅخه واورو.
ډیر زیاته مننه صالح صاحب، تاسو سلام ریدونکو ته سلام. لکه وړاندې چې په خبرونو کې مو ویل شو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل استقلال لیسې ته څیرمه په نننۍ انتحاري حمله کې شپږ ویشتنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه وزارت ویان نجیب دانش الادي راډیو ته څو شېبې وړاندې ویل چې په دغه پیښه کې د دریو میرمنو او یو پوځي په ګډون شپږ تنه وژل شوي او د دریو میرمنو او دریو نظامي کسانو په ګډون ټول شل تنه ټپیان دي. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له دې نه وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په پیخه کې دوه ویشت تنه ټپیان شوي دي او شپږ تنه وژل شوي دي. دا پیخه د استقلال لیسې ته څیرمه په داسې حال کې رامنځته شوه چې همدې سره جوخت د ارګ په شاوخوا کې د غزنی د جاغوري او د مالستان ولسوالیو یو شمیر اعتراض کوونکو یو شمیر اوسیدونکو لوی اعتراض کړو. دوی په دغه خپل سیمو کې د امنیت غوښتنه کوله. د افغانستان د ملي امنیت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله کوونکو غوښتل چې ځان ورسي مظاهره کوونکو ته خل وړاندې پیژندل شوی دی او دا لمن زوړل شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ سرچینو هم ویل چې په پیښه کې به یو شمیر پولیس سرتیرو ته مرشوب لوختي وي، خو دقیق شمیر یې نه دی پټه شوی.
ډیره مننه و مردل چې په کابل کې نن په یو چاودنې کې شپږ کسان وژل شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اجرائیه ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد باید پر هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. شغلی خلیزاد افغانستان ته د خپل تازه سفر پر مهال افغان چارواکو سره د سولې پر موضوع هم خبرې کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی، افغان حکومت هیله لري چې ښاغلی خلیلزاد به د سیمې هیوادونه د افغان سولې په برخه کې همکاري ته راوبولي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالات باید په هغو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې ترهګري پالي او ترهګرو ډلو ته په خپلو هیوادونو کې خوندي پټنځایونه ورکوي.
د وای
زموږ په نظر ښاغلی خلیلزاد باید د سیمې هیوادونه له افغان حکومت او خلکو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لا زیاتې مرستې ته راوبولي. دغه شان باید د هغه هیوادونو له نفوذه ګټه واخلي چې په ترهګرو ډلو لري او په هغه هیوادونو فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. که څه هم ښاغلی میسم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې پر پاکستان، ایران او روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه پوري شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته له تیرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر د افغانستان د سولې د بهیر د عملي پیل په اړه تمې او غوښتنې ډېرې کړي دي. د افغانستان د سولې علي شورا هم هیله خودل چې افغانستان او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دوهم سفر به د سولې خبرو ته مزل لا لند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي 13 ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی او په دې اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. دغه شان خاغلی خلیلزاد 13 ورځ له یو شمیر افغان سیاسيونو سره په لیدنه کې ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده ژر سولې ته ورسیږو. نوموړي ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکي او واکمنه ډله رامنځته شي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد د هغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل، خو تر ډیره یې جزئیات له رسنیو سره شریک نشول. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستیال آصف صدیقي ښاغلی خلیلزاد یو ښه او با تجربه مدیر ګڼي او ټینګار کوي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد له هلو ځلو پراخ ملاتړ وکړي.
کوم چې خلیلزاد صاحب یو ډیر قوي او ډیر قوي مدیر ده او کافي تجربه لري د افغانستان په اړه باندې د امریکای نه مغوښتنه دا ده چې زلمی خلیلزاد باید قوي حمایت کی او د حمایت په څنګ کې صلاحیت هم تو ورکړي او د دې په څنګ کې هغه کسان چې د مخالفینو حامیان دي هغوی باندې د ډیپلوماټیک لارې نه هغوی باندې فشارونه زیات کی.
خغلی صدیقی د قشان له زلمی خلیلزاد وغوښتل چې په قطر دفتر کې د طالب استادو سره په لیدنه کې د غډله د سولې په اړه بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړمه شپه په ارک له ولسمشر غني سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته ځي چې د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې په منځګړیتوب د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو په ګډون یوه غونډه وسوه. د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد احمد تکل ته په مرکه کې وویل:
زما په اصله باندې د خلیلزاد صاحب دغه سفر یوازې د دې نه ده، بلکې له دې سره مکمل یو ټیم موجود لري چې د امریکا د حکومت د مختلفو مهمو امنیتي او سیاسي ارګانونو خلقو سره موجود دی. دغه یو ټاسک فورس ده د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره مصمم ده، او د خلیلزاد دغه هڅې هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده، هم د بین المللي ټولنې لپاره یو مهم فرصت ده. نو زما په اخره باندې هم د طالبانو اسلامي تحریک لدینه د دې فرصت نه درسته ګټه پورته کړي، هم د افغانستان حکومت له دې فرصت نه سمه ګټه واخلي.
ښاغلی مجاهد، تاسو د شنبې ورځې په ماښام په هغه غونډه کې حاضر وئ چې ولسمشر اشرف غنی له ښاغلی خلیلزاد سره وکتل، د خلیلزاد له خبرو نه ستاسو برداشت څه و چې د ده راتلونکی اقدام به څه وي؟
د جناب خلیلزاد صاحب خبرې ډېرې واضح او قاطع ویلې. هغه وویل چې موږ ملاقاتونه کړي دي د طالبانو د اسلامي تحریک سره، او موږ یو فرصت لپاره د سولې وینو، او د دغه فرصت نه باید استفاده وکړو او مخبولانه باندې کوو. ورسره ورسره د افغانستان د جناب ولسمشر هم نظر دا و چې د افغانستان د سولې پروسه په داسې حالت کې باید مخ وړاندې لاړ شي چې مالکۍ کې د افغانانو سره وي، او افغانان خپلې پیسلې خپلې باندې وکوي، ولې تسهیل او اسانتیاوې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره لاندې.
مګر ښاغلی مجاهد، طالبانو له مخکې نه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو هڅې رد کړې دي، او هلته په مسکو کې په یوه غونډه کې حاضر شول او علاقمندي ډېره ښکاري چې هغې خواته ده.
تر څومره پورې چې زما ته د طالبانو د اسلامي تحریک موقف ښکاره کېږي، هغه دوه پړاو لري. یو دا ده چې یو تعداد مسایل دي چې په افغانستان کې د خارجي قوو موجودیت ته دغه مسایل په قاطعیت سره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره مطرح کوي، او کله چې یو نتیجې ته د هغو سره په یو شکل باندې جدول زماني باندې یا بل شکل باندې یو نتیجې ته رسیږي، دوهمه مرحله هغوی خپله باندې وایي چې موږ د افغانانو سره مطرح کوو، تر څو چې ټول افغانان د افغانستان په قضیه کې موجود نه وي، د افغانستان سیاسي ګوندونه موجود نه وي، د افغانستان ټولې پرګنې د هغوی نمایندګانو وجود ونه لري. ورسره ورسره د افغانستان حکومت نو هغوی وایي هر سیاسي حل، هر فیصله چې د افغانستان د بحران په اعتبار باندې کېږي هغه به بیا ناقصه وي او یو بل بحران زېږنده به وي. نو زما په اصله باندې د طالبانو د اسلامي تحریک موقف هم په دې باندې دوم مرحله کې ډیر واضح ده چې هغه دی افغانانو مالکیت باندې یو سیاسي حل ته ترجیح ورکړي.
په داسې حال کې چې طالبانو د مسکو په غونډه کې لږ تر لږه د یو لوري رسمیت ترلاسه کړ چې هغه روسیا او د روسیې نږدې اقمار دي، دلته د امریکا متحد ایالات او د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د روسیې له بهیر سره مخالفت څرګند کړی، په دغسې یو پیچلي حالت کې د سولې د خبرو راتلونکي ته تاسو څومره امیدواره یاست؟
زما په عقیده باندې د تل لپاره د افغانستان د جناب ولسمشر هم غوښتنه دا وه چې د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې لومړی ملي اجماع ته ضرورت ده، دوهم منطقوي اجماع ته ضرورت ده، دریم بین المللي اجماع ته ضرورت ده. د روسانو د روسیې د حکومت په افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې دخیلېدل د همغه منطقوي اجماع ته تقریبا اشاره ده او د افغانستان په سولې کې مرسته کولای شي. نه باید د روسیې حکومت او د امریکا حکومت په افغانستان کې د توافق په ځای باندې د تقابل دګر تلل چې د دې دوه ترمنځ تقابل په افغانستان کې نه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې ده، نه د افغانستان د حکومت، نه د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده.
د سولې عالی شورا د اجرایا هیئت غړی مولوي عبدالحکیم مجاهد ول ازادي راډیو سره په خبرو کې چک جمهوریت غوړی د دې هواد نام تو لیکوال میلان کندیرا ته چې د پخوانی چک سلواکیا کمونیست رژیم تابعیت سلب کړی وو بیرته د دې هواد تابعیت ورکړي. نور د احمد تکل پر راپور کې.
د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش اعلان کړی دی چې نام تو لیکوال میلان کندیرا ته د چک د تابعیت د ورکولو وړاندیز کړی. د پخوانی چک سلواکیا کمونیست حکومت څو لسیزې مخکې له کندیرا څخه د دې هواد تابعیت سلب کړی وو. بابیش د شنبې په ورځ په پاریس کې د چک له خبري آژانس سی ټی کی سره په مرکه کې وویل کندیرا په رښتیا هم د دې وړتیا لري چې بیا د چک تابعیت ترلاسه کړي. د چک صدر اعظم د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی وو. نه هتیا کلن کندرا په 1950 کال کې له خپلې مېرمنې ویرا سره یو ځای فرانسې ته کډوال شو او په 1990 کال کې چې لا هم پخوانی شوروي اتحاد د نړۍ مهم قدرت او په چک سلواکیا کې کمونیستي رژیم واکمن وو، د او مېرمنې خپل تابعیتونه له لاسه ورکړل. کندرا د ژوند د نزغه ملکی دون کی سپکوالی او د خندا او هیرولو د کتاب په نوم ناولونه هغه محل لیکلی و چې چک او سلوواک نو سره جلا شوی. کندرا په دې ناولونو کې د کمونیزم په واکمنۍ کې د خلکو ژوند انځور کړی. په 1980 کال کې د ژوند د نزغه ملکی دون کی سپکوالی د ناول پر بنسټ یو فلم هم جوړ شو چې اصلي رول یې نامتو لوبغاړي دانیل دی لوویس لوبولای وو. کندرا د چک سلواکیا د پټو پولیسو تر پرله پسې څارنې لاندې وو او د ده پر لومړي ناول چې ټوکه نومېده او د یو ګوندي واکمنۍ په اړه د ده نظریات پکې راغلي دي د حکومت لخوا بندیز لګېدلی وو. کندرا د وروستي ځل لپاره 22 کاله مخکې د خپل پلرني ټاټوبي لیدو ته ولاړ او د چک تابعیت یې حتی له بخملي انقلاب وروسته چې په نتیجه کې یې کمونیزم پای ته ورسېد هم ترلاسه نه کړ. کندرا سره لدې چې په 1990 کال کې د کمونیستي رژیم له پرځېدو وروسته څو ځله خپل هیواد ته ستون شو، مګر په عامو محفلونو کې له ګډون څخه یې ډډه کوله. ستاسو له پیغامونو
سلام وکړه. سلام د حاضر کې ټول کارګون کاروبین سلام خدای دې جوړ ورکړي. زرا محمد احمدی د کندهار ولایت جړی د منصالی د احسان الغام ټلیفون پر کښه باندې یم او ورور زموږ باندې وچیږي او زموږ دغه وطن کې د دار په دار دی چې ګران کې 70 روپۍ یو لیکل دي دا قران دې زموږ حکومت نو خو زموږ سره د حکومت نه او دا
ڈاکٹر ورکاو ناتو خجلار اوایدا څو کوم واګزارتو وسلام سلامونه ده ما نوم رحمان افضلی ده ایران ده اصفهان څخه خبری کوم خپل سلامونه ده خواستاده ایرادگیر و طول و کارکون کتا او ریدون کتا برانده کوم ده ما ده افغانستان ده دولت نه او ده وزیر سر ده گمکات نه ده غشته نه ده چه په ایران که بانده و باربری ده باربری ده پانان تا دیر بد سلوک هم او کیلو بار پا شل داره تو من بانده اولی او ده افغانان تا دیر بد سلوک هم ده ما ده غشته نه ده دولت افغانستان او دولتی چارواک نه چه ده باربری بیر کل پا کلک بانده و تنل شی او پا دو باربری که غیر مجاز شان ما اولی دل چه افغانستان تا انتقالی گی او پا سرحدات و او پا گمرکات که اصلا نه تلاشی کی گی ده تاس تلاشی که چه ده باربری سه شان افغانستان تا انتقالی گی دست ایوه گزاره او که چه هم ده بکی گر که وی هم ده افغانان و ده ماجیر نه بکی گر که وی دیره من نه دو ازاده ای راجیو
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
له دې سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
افغان چارواکي وایي کابل کې استقلال لیسې ته نږدې نن یوې چاودنې چې انتحاري بریدګر وکړله لږ تر لږه شپږ کسان وژلي. د ملي امنیتي وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي یو ځان وژونکي بریدګر نن هغه مهال د ملک اصغر په څلور لارې کې چاودنه وکړه چې غوښتلې دغلته نږدې راټولو شوو اعتراض کوونکو ته ځان ورسوي. د سرچینې په وینا د ملي امنیتي وی پوستې د بریدګر مخه نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلی چې په پیښه کې د یو سرتیری په شمول شپږ تنه وشل شوي او شل تنه ټپیان دي چې په ټپیانو کې هم ډیر ملکیان شامل دي. ارګ وایي په کابل کې هغه راټولو شوو معترضانو چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د وسلوالو د بریدونو په وړاندې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خپل مدني اعتراض پای ته رسولی. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې له هم د ترهګرو ملاتړ کوي. بلخوا په مسکو کې د روسیې یو چارواکي سمیر کابلوف ویلي زلمی خلیلزاد پلان لري چې مسکو ته هم سفر وکړي. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې په پرون و فلسطینیان وژل شوي او یو اسرائیلي سرتیری هم وژل شوی او فنلند وایي دوی په دې اړه څېړنه کوي چې معلومه کړي چې آیا روسیې خو به د جی پي ایس په هغه سیګنالونو کې لاسوهنه نه وي کړې چې د دې هیواد په شمال کې د ملکي هوایي الوتنو خط سیر ګډوډ کړ.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له واصل وصال څخه اورو.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د ازبکستان او ترکمنستان په وړاندې دوستانه سیالیو ته د چمتووالي لپاره په ترکیه کې تمرینات پیل کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه تمریني کمپ کې درویش لوبغاړي شامل دي چې د یوې اونۍ لپاره به په ترکیه کې تمرینات وکړي. ټاکل شوی د دغه تمریناتي کمپ پر مهال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ترکیې له یو شمېر ځایي لوبډلو سره تمریني سیالۍ هم وکړي. افغانستان به د روان میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د ازبکستان او ترکمنستان په وړاندې دوستانه سیالۍ وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ دوستانه لوبه چې ټاکل شوې وه د نومبر په 19 نیټه ترسره شي د تاجکستان د فوټبال فدراسیون په غوښتنه د راتلونکي کال مارچ میاشتې ته وځنډول شوه. د آسیایي سیالیو اتل سالم محمد محمدي د کابل ولایت د سونوکر ټکنیزو سیالیو اتل ولي خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل ولایت د بیلابیلو کلبونو نه 13 لوبغاړو ګډون کړی و. د کابل ولایت د سونوکر په ټکنیزو سیالیو کې سلیم محمد محمدی لومړی، رئیس خان سنیزی دوهم، نادر خان سلطانی دریم او صدیقی څلورم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ اته ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې چې هدف یې د کابل ولایت لوبډلې ته د غوره سیرو ټاکل وو. او د خزینه او شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې هندوستان پاکستان ته او آسټرالیا آیرلینډ ته ماتې ورکړه. لومړۍ لوبه د آسټرالیا او آیرلینډ ترمنځ وشوه چې آیرلینډۍ لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلو ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره آسټرالیاوي خزینه لوبډلې ته د 49 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې آسټرالیاوي لوبډلې ورکړل شوی هدف د یوې وکټې په زیان سره د لوبې په 10 اوور کې پوره او لوبې په 9 وکټو وګټله. په دوهمه لوبه کې بیا پاکستاني خزینه لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د وو وکټو په ځان سره هندۍ خزینه کرکټ لوبډلې ته د یو سلو سلور د شومنډو هدف وټاکه چې په جواب کې هندۍ لوبډلې ورکړ شوی هدف په نونسم اور کې پورا او لوبې په وو وکټو وګټله. ټاکل شوی د خزینه شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو د سبا ورځې په دوو لوبو کې بنگلاديش د انګلستان په وړاندې او سویلي افریقا د سریلانکا په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي.
د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې زیاتې سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي. شریف الله شرافت راپور لري.
افغان ګډو او بهرنۍ ځواکونو دغه عملیات نن سهار وختي د ترینکوټ ښار په شمال ختیځ برخه کې د خانکی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل کړي. چارواکي وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله زیات شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې او پاکې کړي. د دغه ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا د جګړې پر لومړی کرښه ازادي راډیو ته ویل چې د یادو عملیاتو پر مهال زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اړولې.
عملیات مشترک امروز شروع شده در منطقه.
نن ورځ چې موږ عملیات پیل کړی ډیر بریالي روان دي او یو شمیر سیمې مهم له وسلوالو طالبانو پاکی کړي او زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ جو بلاړولې. خو الحمدلله موږ ته کوم زیان نه دی رسیدلی او عملیات اوس هم روان دي. په دغه ولایت کې د څلرمې پولې لیوا کمانډان ډګروال عبدالولی د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل.
کوشش کوو چې ورو ورو قدمه ورکړو. داسې کوم ځای ته زموږ مطلب دی هغې ته موږ ځان ورسوو او بعضې نقاطو کې نوې پوسې واچوو او بعضې نقاط د مخالفینو له شتون څخه پاکې کړو.
بلخوا دغلته چارواکي خبر ورکوي چې تېره ورځ او تېره شپه د دغه ولایت مرکز ترینکوټ کې 22 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. فاصیل کې د 215 متل کلي اردو ویان محمد صادق کیسه ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغان پولې او هوایي ځواکونو له لوري ترسره شوي چې پر مهال د سرخوم او سپین مسجد په سیمه کې ولس وسلوال طالبان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان کاری صف احمدی بیا ازادي راډیو ته په واسطولې برېښنالي کې ویلي چې د اورزګان مرکز ترینکوټ اړوند خانکی او پاینوي سیمو کې د افغان ځواکونو 15 مرکزونه نیول او 15 تلو افغان سرتیري وژلې. امنیتي مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډاډه کوي. خانکه سیمه د مرکز ترینکوټ ښار څخه په 4 کیلومتري کې پرته سیمه ده چې له تیرې شاوخوا درې کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په باډیل دره کې د داعش ډلې د جلب او جذب مخه نیولې ده. دوی وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات شوي چې پرمختګونه هم لري. د روح الله انوري راپور به په ګډه واورو.
په کونړ کې د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی په باډیل دره کې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد داري ته د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې بهرني غړي سره د کورنۍ راغلي او غواړي دلته خپل فعالیتونه پیل کړي.
جلب جذب کوي او په دې نږدې ورځو کې د خلکو آرام ژوند نارامه کی همغه چې موږ باډیل په دروازه کې په اشتراک د حقولي سیمې ملي امنیتي ملي اردو ملي عملیات هم پلان کړ.
هغه وایي په عملیاتو کې ډیر پرمختګ کړي او نورې سیمې به هم د یاد ډلې لشتون پاکې کړي.
دوی سپاکولو کې پاکړي دي او پاس نوړه سرک باندې لارم نشته ده. نو موږ کوشش کوو هغه کوم نقاط مهم چې هغه ونیسو او نور منطقې هم پاکې کړو.
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د نوم خودلو ډډه کوي په باډیل دره کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه وویل
ډېر صحیح امنیت او څه مشکل نه و. اوس خارجي او نفر راغلی دی په سترګه باندې هم شیړه دی او یوه سره ښځه ده چې څوک جورنالیست ده څوک چې خارجی ده خو هم هغې سره سلا ده هم یې د دړي او د ښځې دواړو سره دي. بیا هم راووتل په دې کلینک ته دغه یو کس و یو دوه کسان به سره نور دغه ځای نه راغلي و. خو همدغه یو کس همدغه خارجي چې و راغلی و او دلته یې واکسین بند کړه او وویلې چې واکسین پوست باید آینده کې دلته ونه شي.
په عملیاتو بخت سرتیری وایي چاته به اجازه ورنه کړي چې د خلکو آرام ژوند نارامه کړي.
بریدمل ذاکر الله ما زمونږ دلته دغه د وجپه د چراغ د داعش او طالب پیدا شوی دي او دا شخصي خلک د ډیر پازاب دي. مونږ اردوی ملي پولیس ملي امنیتي ملي او پولیس مالی هون په مشترکه سره دلته راغلي چې طالب او داعش د مابین وي.
امنیتی مسولین وای تر دې دمه کوم مقاومت سره نه دی مخامخ شوی، خو په یو شمیر سیمو کې هوایی ځواکونو بمباری کړي. تر دې دمه یې د تلفاتو په اړه دوی سره کره معلومات نشته. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت ډلې د یادو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار د صنعتکارو او اصنافو اتحادیې استازي وایي چې په جلال آباد کې په سلګونو لوی او وړې کارخانې د برېښنا د نشتوالي له کبله بندې پاتې دي چې په زرګونو خلک ورسره بېکاره سوي دي. نور د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې
کابو یو نیمه میاشت وړاندې ننګرهار ته له نغلونه د راغځېدلې برېښنا لینونه د لغمان په بادپخ کې د دولت وسلوالو مخالفینو پرې کړي چې له امله یې د نورو تر څنګ صنعتکارو ته سخت مالي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار د صنعت او مادن خونې مشر اجیت ورملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله صنعتکارو ته تر 10 میلیونو ډالرو پورې خساره اوښتې ده.
کله چې په ننګرهار باندې برق د کیږي دی بل سویچ لري برق کابل ته ورکړ شوی دی، یعنی د دولت پکې هیڅ نه و تاوان نشته. تاوان د صنعتکار دی. زما تر اوسه پورې دغه 250 فابریکادار زما تقریبا د 15 میلیون ډالر نه ډېر تاوان وکړ. پانګوال چې ضربه عمومي هیڅ وخت بدل نور خنه کې چې په ننګرهار کې بسر مې گذاري.
ته جلال آباد خار د اصنافو اتحادی مشر عزیز رحمان عرب وایي چې د برېښنا د نشوالي له امله تر 100,000 پورې کسبګر بې روزګاره شوي دي.
کوچنۍ 350 فابریکې چې هغه مونږ د شیرنی سازانو کلچپازانو مختلف کوچنۍ فابریکې لرو دا په ټپه ولاړ دی. تقریبا 10,000 خلک بې روزګاره شوي دي. د برق ستونزه د ننګرهار ټول خلکو ته زیات زیان رسېدلی، خو اصنافو کسبګرو ته ډېر زیات زیان رسېدلی.
د صنعتکارو او اصنافو اتحادی د استازو د ستونزې مو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاوله خوګیانی سره شریکې کړي. هغه وایي چې د برېښنا د لنډمهالي حل چارې نهایي شوي او د اوږدمهالي حل لپاره پرې په مرکز کې کار روان دی.
د برېښنا ستونزې لړمحال حل چارې وروستۍ شوې دي، ژر به ستونزه حل شي. اساسي حل په موخه په مرکز کې کار روان دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته د نغلو بند څخه د راغځېدلې برېښنا لینونه د دولت وسلوال مخالفین پرې کوي چې بیا یې د پیسو په اخیستو سره بیرته د تړلو اجازه ورکوي. خو دا ځل د دولت وسلوال مخالفین وایي چې د برېښنا د لینونو د تړلو اجازه به تر هغې ور نکړي سو پورې چې په دوی عملیات بند شوي نه وي.
هر میاشت 1500 افغان کډوال افغانستان ته د بیرته راستنېدو لپاره د ترکیې په استانبول کې د دغه هیواد قونسلګری ته مراجعه کوي. پر دې موضوع د وصل وصال راپور اورو.
که څه هم نن د ترکیې د استانبول ښار اسمان له وریځو ډک دی، خو بیا هم دلته ګڼ شمېر افغانان د افغانستان قونسلګرۍ ته راغلي سو هیواد ته د بیرته ستنېدو پاڼې ترلاسه کړي. د دغو افغان کډوالو له ډلې ډېری په غیر قانوني او فردي توګه د ترکیې خاورې ته داخل شوي دي. په کومه ورځ چې زه دلته راغلم وخت غرمې ته نږدې او د مراجعه کوونکو شمېر لږ و. ودرش کلن سمیولا چې ابي کمیسې پر تندې وطن ته د بیرته ستنېدو د پاڼې ترلاسه کولو لپاره شیبې شماري. له ده سره د قونسلګرۍ په دروازه کې مخامخ شوم. دی وایي درې کاله مخکې هغه مهال چې له واده یو کال تیر شوی و د خپلو پورونو د خلاصولو لپاره ترکیې ته د کار لپاره راغلی. هغه چې په دې نږدې ورځو کې بیرته هیواد ته ستنېږي وایي هغه پیسې چې په ترکیه کې ګټلې نشي کولی چې پرې د خپل واده پورونه خلاص کړي. دا اینجا یک دلته یو پانه اخلو چې بیرته افغانستان ته ډیپورت شو. قاچاقبرانو موږ ته ویل چې په ترکیه کې کاروبار ښه دی، خو سیګورو دلته له 200 ډالرو ډېرې پیسې نشو پیدا کولای چې پرې خپله کورنۍ تمویل کړو. احمد سلیم جواد چې په خبره 10 کاله عمر لري زما په خوا کې ولاړ دی. سلیم جواد درې اولادونه لري او درې میاشتې مخکې د نامنۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له افغانستانه تښتېدلی او ځان یې په غیر قانوني توګه ترکیې ته رسولی. له هغه نه مې افغانستان ته د بیرته ستنېدو دلیل وپوښت. دی وایي وزګارتیا نه دلته راغلم، په بغلان کې زموږ په ځای کې کار نه و. دلته راغلی وم چې کار وکړم او کور ته پیسې ولیږم. دلته کار کوم خو زیاتې پیسې نه ترلاسه کیږي. میاشتنی کار کوم او کله چې د ترکیې پیسې په ډالر بدلوم 200 ډالر هم نه کیږي.
دوه سوه ډالر جوړ نه میشه.
لا پاکستان او ایران وروسته ترکیه دریم هغه هیواد دی چې زیات شمیر افغان کډوال پکې میشت دی. د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ د معلوماتو له مخې د دغو کډوالو له ډلې ډیری په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته داخل شوي دي. د دوی په خبره اوس مهال شاوخوا 100,000 افغانان په غیر قانوني توګه په ترکیه کې میشت دي چې برخلیک یې نامعلوم دی. هغه افغانان چې اوس مهال په ترکیه کې په غیر قانوني توګه میشت دي ازادي راډیو ته ویلي چې هر یو یې له زرو ډالرو ډېرې روپۍ لګولي سو په غیر قانوني لارو له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته ترکیې ته ورسیږي. که څه هم د ترکیې د دولت او اروپایي اتحادیې د هوکړې له مخې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو پر مخ د اروپا سرحدونه تړلي دي، خو یو شمېر افغانان د دې لپاره ترکیې ته راځي چې له دې لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکریا بارکسی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له ترکیه افغانستان ته د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ده په خبره هره میاشت تر 1500 پورې افغانان هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره قونسلګرۍ ته مراجعه کوي. نوموړی وایي په ترکیه کې په غیر قانوني توګه میشت زیاتره افغانان تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري چې له امله دوی اړ کیږي چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. بارکزی وایي د ترکیه اروپایي اتحادیې د هوکړې له مخې پولیس اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو مخه نیسي او په ځینو مواردو کې د پولیسو لخوا دغه پناه غوښتونکي نیول کېږي هم. دی وایي زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې غواړي اروپایي هیوادونو ته لاړ شي د پولیسو لخوا نیول کېږي. له یو څه مودې تېرېدو وروسته چې دغه پناه غوښتونکي بې برخلیکه شي نو بیا موږ ته راځي چې له پېژندلو وروسته یې بیرته وطن ته ستنه کړو. قاچاقبران چې دوی ته څه وایي هغه هر څه دلته بدل وي، نو اړ کېږي چې بیرته وطن ته ستنه شي. هره میاشت تر 1500 پورې کسان قونسلګرۍ ته مراجعه کوي او وطن ته د بیرته ستنېدو پاڼې ترلاسه کوي. په ترکیه کې د افغانانو تر څنګ د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د سوریې سلګونه زره اتباع هم میشت دي. د ترکیه دولت د سوریې کډوالو ته موقتی اقامه ورکوي.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په یو راپور پسې د روغتیا وزیر په کونړ کې د ځینو پروژو د پیل ژمنه وکړه. روح الله انوري نور حال راکوي.
کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وزیر ته د هرکلی ویلو تر څنګ له هغه وغوښتل چې باید کونړ ته زیاته توجه وکړي.
د جناب وزیر صاحب توجه کونړ ته زیاته غواړم. د کونړ خلک واقعا مستحق دي. په صحیح برخه کې کمزوری شته، هیله مې دا ده چې دا پیاوړی شي، غښتلی شي.
خو خلک وایي د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د حکومت ګڼ لوړ پوړي چارواکي کونړ ته پخوا راغلي او دلته یې د آبادۍ، بیا رغونې او نورو برخو کې ښې ډېرې ژمنې کړې، خو کابل ته له ستنېدو وروسته یې د کړو ژمنو په څیر کونړیان هم له یاده ویستلي دي. مولوي نجیب الله حقیار او احمد شاه وایي
د صحت د وزیر فیروز الدین فیروز دا دویم سفر دی کونړ ته، مګر تر اوسه پورې د دوو روپو کم دستاور دی د کونړ ولسونو ته ورنکړی شو.
اشرفاتی او نمائشی غونډې کې ډېر وزیران راغلي دي او تللي دي، خو کونړ خلکو د هغې خوبایي تر اوسه پورې هېڅ شی لاسته نه راوړی. ستامي وزیر راغلی دی، زمونږ د داود خان د وختو روغتون دی او د هغه د وختو تعمیرونه دي، نه تعمیر شته دی نه ځای شته دی. د ولسمشر نه هیله داره چې راشي زمونږ د کونړ له خلکو لپاره خدمات وړاندې کړي.
خو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ په کونړ کې ازادي راډیو ته وویل دلته د کمپاین د پاره نه دی راغلی او کومې ژمنې چې پخوا کړې وي هغه عملي کول غواړي.
اول دا کمپاین موضوع نه ده، څوک ګټي څوک نه ګټي هغه سیاسي خبره ده. اما خبره دا ده چې د یو وزیر پایز د یو خدمتګار پایز کونړیان ته مې وعده کړی و چې تاسو یو شفاخانه جوړوم، دا به عملي کوو. د دې لپاره راغلی یم چې کار روان ده، سرعت ورته ورکړو. په دوه کالو کې باید دا جوړ شي، ان شاء الله تعالی مونږ غواړو چې دا باید په یو کال کې تکمیل شي.
کونړیان وای تل ورسره د یو 220 روغتون د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو او نورې زیاتې ژمنې شوي. نه د یاد شوي روغتون څښتنان شول، نه د کونړ سیند پریمانه اوبه مهار کړی شوي، او نه هم په سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شول.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غږونه ډرامې خوږ اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران اوریدونکو، خدیجه د یو غریب سړي ښځه ده چې ملنګ نومیږي. دوی ژوند په سختۍ تیریږي. ملنګ ډیره لږه ځمکه لري چې دوی اړتیاوې نشي پوره کولی. د ملنګ او خدیجې ماشومان چې ناروغ شي له یو او بل نه قرض کوي. له بله پلوه بیا د خدیجې ورونه ډیر شتمن دي. دې شتمنو ورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار ځمکې او جایدادونه سره وویشل، خو خپلې واده شوې خور خدیجې ته یې د میراث حق نه دی ورکړی. خدیجې خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دې ورکړي، خو ورونو یې د خدیجې عذر نه دی منلی. اوس نو خدیجه هم له خپل حق نه تیریږي او خپل حق ته رسیدل غواړي. راځئ واورو چې ملنګ څه شي ته حیرانی.
اوه لویک، سخت گرمی ده.
ملنګ خانه، میلمانه منی.
اوهو، تی ملک سم. رازه، میلمه خودی خدا دوست بی. اسی نه چی سردار خان تر شا کانی را تا نیولی بی.
ملنگه، زمال اسونه ده ما چی چی بیا با پتاوار بکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. ملک سم، ستړی مشه ای. څنګه د لختي په غاړه په همدې صفه به کینو او که کور ته لاړ شو؟
زوره وره د چنار له دې یخ سوري نه به بل ښه ځای چیرته وي؟ هم دلته کینو.
سردار خانه راځه کینه.
خیر اوسې. ملنګه، څنګه ده ترکاري دي؟
ښه ده بده نه ده، خو دوه لویشتې ځمکه مو ده، ګزاره مو نه پې کیږي.
ملک صاحب، اصله خبره ورته وکړه. د ملنګ په زړه کې به اندېښنه وي چې دا څنګه راغلی دي.
سردار خانه، ملنګ هوښیار سړی دی، پوهیږي چې ته یې دوست او ښیښې.
په تیرو کړو پښیمانه یې او اوس په وزرونه نواتې ورته راغلی.
هی ملک صاحب، موږ غریبانو ته به څوک په ننواتې راځي؟
ملنګه، له ما نه بد شوي چې په تا مې لاس پورته کړم. ما ته بښنه وکړه او عذر مې ومنه.
ځه د ملک صاحب په مخ به دې عذر ومنه، کنه ما ته هم شیطان څه نورې خبرې په زړه کې راتېرولې.
ګوره ملنګه، چا چې د شیطان ومنل هم ځان خوار که او هم نورو ته تکلیف رسوه.
بې شکه ملک صاحب، بس ما هم سردار خان بخلی دی، خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
خپله خور دې ډېره در چې خفه ده، وایي چې په حق مې منکر دی، په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
دا څه وایي ملک صاحب؟
ملنګه، داسې وکړه چې میرمن دې له عریضې منع کړه. مولوی صاحب او د کلي مشران به دا خبره وګوري، د خیر یوه فیصله به وکړي. وادې اورېدل؟
پلار جانه، دا هم ستا قب.
خیر اوسې لورې. مرسل، میلمانه دې چې راغلی وای بیا به دې دسترخوان غوړولی وای، هسې نه چې کتغ او نور خواړه ساړه شي.
پلاره، میلمانه تیاره په کور کې ده، په هغه بله کوټه کې ناسته ده.
هغه بله کوټه کې ناسته ده؟ هلته خو دې مور ده. تا ویل چې نن یوه ډېره مهمه میلمانه لرو.
خپله مور مې درته یادوله. هغه ده، راغله، عمرې ډېر دی. مور جانې، ونیسه چې لاسونو ته دې اوبه در واچوم. ما او پلار مې مخکې لاسونه ومینځل.
ښه مور دې جار شه، واچوه اوبه لور جانې.
دا دی،
بس 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 بس.
طیبې، دا د سپاک در واخله.
خیر اوسې.
طیبې، اوس نو راشه د دسترخوان دې بار سر ته کینه، چې په مرسل ډېره ګرانه یې.
سمه ده د مرسل پلاره. اوه، مرسل، نن خو د نامه خدای ښه رنګارنګ خواړه تیار کړي دي. کومه بخششي خو به دې نه وي اخیستې؟
نه، ما خو بخششي نه ده اخیستې، خو یوې بلې ډېرې تکړه ښځې ترفې کړې ده، د هغې په ویاړ مې پاخه کړې دي.
دا تکړه ښځه خو ماته هم راوښایه، دا څوک ده؟
دا تکړه ښځه داسې یوه ښځه ده چې په سلګونو نجونو ته یې لیک لوست ورښودلی دی او خپلې کورنۍ ته یې هم ګټه رسولې ده.
زما اوس سر پہ خلاص شو ته دا تکړه ښځه ته یې به یادوي
هو که نه خپله مور مې یادوم دا نن خو خواړه مې ځکه پاخه کړي وم چې مور مې د تفتیش د ریاست معاونه شوې ده
ښه نو چې داسې ده طیبې دا نوې وظیفه دې مبارک شه
خیر یوسی دا ستاسې دعاګانې دي چې خدای مې برای په نصیب کوي
زما پوهې او زما ښوونکې مورې اجازه راکړه چې لاسونه دې ښکل کړم دا لوی برای دې ډیر ډیر مبارک وي درته
ژوندی اوسي زما افسرې لورې خدای دې کامیابه لره چې د وطن خدمت وکړي او کامیابه افسره وبلل شي لورې
آمین
سعیده که پام دیوی دوستانو شورا لوی کار وکړو چې خلکې د سربند جوړولو په اهمیت وپوهول
جمیله ته ښه وایې که کلیوالو اشر نه وای کړی د سربند جوړول اسانه نه وو
ملنګیا چې ټول غلی نه کړې شاباس مایده مایده چې ځوانان په شوق سره کار وکړي ته وایې ښه
یاره موساګله منم دې بلا دې در باندې ړاند شي کار کې ډیر تکړه یې وای
سعید وای دې چې موږ ټول تکړه شو زما خدای داد ملګری ته مو پام دی چې په ټکټر کې خروار خروار تیږي راوړي
هو نو اخر دې چا ملګری دی چې موسا ګل تکړه وي ملګری بیان تکړه وي که څنګه سعید
وایم ګل خبره دې وکړه بس موږ په کلي کې دا دوه ګلونه لرو یو خدای داد او دا بل موسا ګل عمر مشه د ګل
وای مامی تو خیر سړی بلا دی ورکسی لو دعاګانو دی چار
موسا ګلا چې دې پد مشه ما تا غوښه
کا وای څه وای خدای دا د پاکل خاده دا دې درته غوګیم ته وای ښه
چې دې پد مشه دا سی وکا چې د زار غوندې یو څو تا کړه تا کړه او کې وړي ځوانان در سره را والا
د زام غوندې تا کړه دا سی خو نشته خو خیر په خبره مې سر خلاص شو خو دې نه ویل چې د څه لپاره درسو ته وای ښه
چې له ما سره لاړ شئ او د غره له لمنې نه نورې هم ښې غټې غټې تیږې په ټیکټار کې راوړو
نو تیږې خو دې ډېرې راوړي دي ته وای ښه
خدای دادا موسا ګل ښه وایي تیږې خو ډېرې دي که څنګه
او جامله داسې ده چې زړه دې بدمشه دا غټې غټې تیږې به د بند په میخ کې ولګوو چې بند پوخ راشي او سیلاب یې وران نشي کړای
وایم بې شکه خدای دادا په ټول او دلیل برابره خبره دې وکړه
موسا ګلیا چې د ټولو دا خبره خوښه وي زړه دې بدمشه بیا څه ته ګورئ الی زر کوئ نو راځئ
بس خدای دادا په عقل آباده له تکړه ځوانانو سره مې داسې نغد او چق در واخله خو لږ صبر به راته کوې ته وای ښه
خو نه وایم ښه زړه دې بدمشه اله نو په توده کې به سړی نه راولئ
زوروره مه ورخطا کېږه دا دې درغلو خو له ډېرې ګرمۍ مې داسې بدن اور اخیستی د جامو سره په دې ډنډ کې ځان ورخطا
افسر فیض محمد حاضر دی
زه افسر محمد کریم حاضر یم
افسر محمد کریم نور افسران هم ټول راغلی دی
هو صاحب
افسر فیض محمد
امر کوئ صاحب
افسر مرسل ته مو خبر ورکړی دی
او صاحب
ښه ډیر ښه
صاحب هغه درغله
افسر مرسل حاضر ده
افسر مرسل افسران او خزینه پولیسان ټول وظیفې ته راغلی دی
هو صاحب ټول حاضر دي
ښه ډیر ښه د وطن خدمت او خلکو د دامن او سولې برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده باید دی چې په اخلاص یې ادا کړو
صحیح په اخلاص به یې ادا کړو
زړورو او باهمت افسرانو تاسو ته یوه ډیره مهمه دنده سپارل کیږي تاسو درې واړه خپل خپل ګروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته به انتظار وباسئ
صاحب یو عرض لرم
مهرباني
عرض مې دا دی چې مخکې له مخکې په دې پوهېدلی وای چې چیرې ځو او څه کوو
افسر محمد کریم ته د پولیسو یو افسر یې چې کله د وظیفې ځای ته ورسېدي په هر څه به په خپله وپوهېږي
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د پولیسو آمر خپل افسران او کارکوونکي د یوې مهمې امنیتي دندې لپاره تیارول. په دې افسرانو کې ښځینه افسران هم وي. دوی ټول په ښه ترتیب او نظم سره د خپلې امنیتي دندې لپاره ځانونه چمتو کړي وو. ستاسو په سیمه کې خلک د امنیت په برخه کې له امنیتي قواو سره مرسته کوي که نه؟ ستاسو په فکر که خلک په دې برخه کې مرسته وکړي نتیجه به یې څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 6 0 او 6 0 او 6 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.